درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د سی شنبه یا نه ورځ او د 2014 کال د مئی یو دیرشم نیټه او د سهار نه بجې شوې. دا د همدې شپې د مشال رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې. په لومړنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کې مو درته د افغانستان او پاکستان اړوند مهم راپورونه او مرکې چمتو کړې دي، خو په سر کې د دې مهال خبرونو ته پام وکړئ. په مردان کې په یو بمی چاودنه او ډزو کې یو وسلوال کس وژل شوی، دوه پولیس والا او 15 کسان ژوبل شوی دي. پاکستان وایي افغان طالبان به په اوسنیو حالاتو کې د سولې پروسه کې برخه وانخلي، او د شام د بشري حقونو د څارنې نړیواله اداره وایي نن په ادلیب ښار کې په هوایي بریدونو کې 14 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د مردان پولیس وایي د یو ځانمرګي برید په نښه کولو سره یې په دغه ښار کې د یو ممکنه لویې پیښې مخنیوی کړی دی. د سیټي تانې محرر عبادالله پرون ناوخته مشال لړیو ته وویل پر سایکل سپور ځانمرګي بریدګر په ښار کې د چاودنې او د پولیسو د مشرانو د نښه کولو هوډ درلود، خو پولیس پرې پوه شول او ډزې پې وکړې. په دغه خوډب کې 9 کسان ژوبل شوي او بریدګر وژل شوی دی. عبادالله زیاتوي
سی قدم فاصله کې پېټرول پمپ ته هغه طرفا کې د چوتھے گاډي روانو نو دی او کس باندې شک راغلی دی. هغه سره لاس کې ګرنیټ دی، په پایر کړی دی، هغه په ګرنیټ را پایر کړی دی، د دې پایر سره هغه لګېدلی دی. هغه پریوتی دی، هغه په سایکل کې نورم بارود کړو، هغه خو بیا بی ډی ایس والا ناکاره کړو. دی پټو شوی دی چوتھے بیا دوګان مینان زخمیان شوی دی معمولی، او نور سیولی نم یو 15 کس زخمیان شوی دی.
کومې وسلوالې ډلې مردان ته د ځانمرګي بریدګر د لیږلو ذمهواري قبوله کړې نه ده. د بریدګر د پیژنګلوۍ لپاره د هغه د بدن پاتې شونکي پلټونکو ادارو پر خپل ولکې اخیستې دي. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د دې باوجود چې هیواد د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي، خو وروستیو تحولاتو ته په کتو سره دوی باوري نه دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ به د سولې خبرې زر پیل شي. ابرار حسین پرون په کابل کې د مشال رادیو سره د یوې ځانګړې مرکې پر مهال دغه څرګندونې وکړې.
اگر چې اوس ریسنتلی چې کوم واقعات شوی دي هغه نه پس فوري دا امکان زنه ګورم چې فوري به دا امن عمل دوباره شروع شي، خو پاکستان بیا به هم خپل کوشش جاری ساتي، او ځکه چې پاکستان د پاره بل سلار شته نه. پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو فائدہ هم پدې کې ده چې دا امن عمل بیا جاری شي.
ابرار حسین د همویل چې د دوی حکومت حزب اسلامي او د مولا رسول ډلې لخوا د افغان حکومت سره د سولې په پروسه کې د دلچسپۍ هرکلی کوي. د افغانستان د هلمند والی حیات الله حیات وایي لشکرګاه ته په نږدې سیمو کې د مخالف وسلوالو بریدونه په شا تمبول شوي، اوس دغلته جګړه پای ته رسېدلې. ښاغلي حیات پرون ماښام مشال لډیو ته ویل چې هلمند ته ځانګړي ځواکونه وررسېدلي او دا مهال په هغو سیمو کې چې وسلوالو برید کړی په تصفیوي عملیاتو بوخت دي، سو دغلته پټ شوي وسلوالو باسي. تر دې مخکې د هلمند د ولایتي شورا رئیس ویلي و که اضافي ځواکونه هلمند ته ونه رسېږي لشکرګاه به د وسلوالو استو غورځي. د هلمند والی افغان امنیتي ځواکونو ته دا وخت تلفاتو پاړه ویل چې په وروستیو 2 ورځو کې د سلويختو په شاوخوا کې امنیتي ساتیر مړ او ټپیان شوی دي. نو موري د مقابل لوري مرګ جوبله تر دې سو چند لوړ او غنلا وی ویل د لومړنوي معلوماتو لمخې 50 تنه وسلول وجل شوی او تر اویو زیات ټپیان دي. د شام د بشري حقونو د څارنې اداره وایي نن په ادلیب ښار کې چې واکې د یاغیانو په لاس کې دی په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. د جنګونو څارونکي دغه ډله وایي دوی باور لري چې برید روسي الوتکو ترسره کړی دی. د نوموړې ادارې د معلوماتو له مخې د شام په دغه مغربي ښار کې لږ تر لږه 9 بریدونه شوي او یو برید پر هغه سیمه هم شوی چېرته چې یو ملي هسپتال موقعیت لري. د فعالینو نورو ډلو هم د دغو هوایي بریدونو په نتیجه کې د درنې مرګ ژوبلې راپورونه تایید کړي دي. د همغږۍ ځایي کمیټو ویلي پر هسپتال د برید په نتیجه کې 10 کسان وژل شوي، خو د ښار په نورو سندو کې د اوختي زیان پاړی سندي ویلي. سعودي عربستان ایران په عراق کې د فتنو پر پرولو تورن کړي او ترې غوښتنه کړې ده چې دوی په گاوند کې د مداخلو کولو دی ډډه وکړي. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر وایي چې ایران غواړي چې په عراق کې د ټیک او راشینو له مداخله کولو دی لاس واخلي. نوموړي وړاندې ویل په عراق کې بلتون پالنه او فتنه پارونه د ایران د پالیسیو په پایله کې مخې ته راغلي. عادل الجوبیر زیاته کړه چې ایران د ښه ګاونډیتوب پر اصولو عمل وکړي، خپلو داخلي چارو ته د پاملرنه وکړي، د ګاونډیو په ځانګړي ډول د عراق په چارو کې د مداخله نه کوي. د سعودي عرب د بهرنیو چارو د وزیر سرګندونې وروسته لاغې مخې ته راغلي چې د ایران په ملاتړ کې په زرګونو شیعه مذهب ملیشه ځواکونه، پوځي او پولیسو سرتیري له اسلامي دولت وسله والې ډلې نه د فلوجا ښار د بیرته نیولو لپاره جنګیږي. د بحرین یوې محکمې د هغو 15 شیعه مذهبو کسانو د عمري بند سزا برقراره ساتلې چې ایران ته د جاسوسۍ کولو په تور تورن پیژندل شوی دی. د محکمې لخوا په خپور شوي یو بیان کې ویل شوی چې د 15 واړو کسانو د مدافع وکیلانو لخوا جمع کړل شوي اپیلونه خارج کړل شوي دي. دغه 15 کسان د تیر کال په نومبر کې د ایران لپاره په جاسوسۍ کولو او ایراني ایجنټانو ته د بحرین د سلطنت خلاف د دښمنانه فعالیتونو د لارو برابرولو په تور محکوم شوی. دوی د ایران د انقلابي ګارد سره په همکارۍ محکوم شوی دي. د خلیج دغه وړکې دولت وروسته لاغې د نامنیو سره مخ شوی چې حکومت د شیعهګانو په مشرۍ کې د اصلاحاتو غوښتونکو خلاف اقدامات کړي دي. او وروسته خبر ده چې د ترکی یو لوړ پوړی چارواکی وایي د انقره او مسکو ترمنځ ناندرۍ نه حل کېدونکې نه دي او وړاندوینه یې وکړه چې په لنډ راتلونکي کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې بحال شي. مرستیال وزیر اعظم نومان کرتلموس پرون وویل په دواړو کې یو هیواد هم د وروستیو ناندریو په سر د خپلو اړیکو قرباني نه شي ورکولی. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په 2015 کال کې هغه مهال توجنې شوې چې ترکی یوه روسۍ جنګي الوتکه راوغورځوله. د دې په غبرګون کې روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ترکی بندیزونه وضع کړل او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري لا هم په ټپه ولاړه ده. دا تر دې غړې د مشال نړیو خبرونه.
سلام پښتونخوا،
درن اوریدونکو اول خو زمنګ معذرت قبول کړئ چې زمنګ خبرونه لکه د معمول په سیر د موسیقي سره د تخنیکی ستونزو لامل پیل نشول. په پاتې خبرونه کې به د غره پور نه وره. د مردان پولیس وایي د یو ځانمرګي سره په مقابله کې و کسان ژوبل شوی او بریدګر وژل شوی دی.
ډېر ایلیمنٹس داسې دي، ریجنل هم دي، انټرنیشنل هم دي او خود افغانستان کې دن هم دي چې دلته صلح او امنیت هغوی ته فائدہ نه ورکوي، نو هغوی د دې خلاف کوششونه جاری ساتي.
اوریدونکو یو وار بیا بخښنه غواړو. دا په کابل کې د پاکستان د سفیر غږ و چې تاسو واورېدو چې ویلي په اوسنیو حالاتو کې له طالبانو سره د سولې هیلې مړې ښکاري. په اسلام آباد کې افغان سفیر بیا د یو لوړ پوړي پاکستاني مقام سره د سولې په امکاناتو غږېدلی دی. جنوبي پنجاب د طالبانو مهم ګړ خو پوس پرې لاس نه اچوي.
طالبان کے دن میں بیا پنجابی طالبان کی طرفی نوراغی مشران نسمت الامی معاویہ ہم دا جنوبی پنجاب دے
د پختونخوا یو شمیر خبریالان کابل ته تللی. دوی وایي د پیښور او کابل درد او غم یو دی.
مونږ یو شانتی کلتور لرو، مونږ یو شان ژبه لرو، مونږ یو شانتی کړه وړو وړو او هغه کې زمونږ باندې که تکلیف کدل ترازی کا الترازی زمونږ یو شان درد یو شان تکلیف وي.
سو نورا پورنا او سو سندر هم په دې خبرونه کې اوریده شعر سره اوسه. د مردان پولیس وایي پرون مخام یو ځانمرګي بریدګر د سټي تانې سره نږدې د برید هڅه کوله چې د پولیسو پرې پام شو او ډزې پرې وکړې. په فایر او چاودنه کې و کسان ژوبل شوي او بریدګر له منځه تللی دی. چارواکي وایي بریدګر په سایکل سپورو او چاودیدونکي توکي هم لیږدول. په پښتونخوا کې په دې وروستیو کې د امن او امان وضع یو څه شوی او د پخوا په څیر ډیری ځانمرګي بریدونه او چاودنې نه کېږي، خو د تازه پیښې د خلکو اندېښنې راپارولې دي. له پېښوره غلام غوث راپور راکوي.
تیر ماسخوتن د مردان د سیټي ثاني سره نږدې په یو ځانمرګي بمی چاودنه کې دوه پولیس والا او پنځه ولسی وګړي جوبل شوي دي. د پیښې په اړه د مردان د سیټي ثاني محرر عباد الله مشال ریډیو ته وویل چې د ځانمرګي برید کوونکي سره پولیسو یو لاسي بم لیدلی و او په دغه وجه د ایس ایچ او د ګاډی نه پولیسو په هغه ډزې وکړې چې په نتیجه کې د هغه ځانمرګي چاودونکي مواد وچاودېدل.
بحثی چیسی قدم پاسلہ کے پیٹرول پمپ پہ اگے طرف آ کے دیتی چوتھے گاڑی روان ہوا نو دی او کس باندھ شک راغلے اگر سر لاس کی گرنیٹ ہو دی پہ پائر کڑے دے اگر پہ گرنیٹ را پائر کڑے دے دی پائر سر آگا لگے دلے دے ناگا پریوتے دے اگر پا سیکل کے نور بارود دکڑو اگر ہو بیا بی ڈی ایس والا ناکار اکڑو دی پٹوشے وے دیا دیتی چوتھے بیو دوگان مینان دہمیان شیوی دی معمولی اور نور سیولی نم یو پینځه کته زخمیان شوی دی اغه اسپیټال کې نور خدای خیر کړی دی.
د مردان د بمونو ناکاره کون کې ډلی یو چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې ځانمرګې برید کوونکې په سیکل سورو او په سیکل کې هم پنځه کیلوګرامه چاودونکي مواد زی په زی کړی شوي وو چې د بمونو ناکاره کوونکې ډلې هغه ناکاره کړل. د پیښې د ځینه د ځانمرګې برید کوونکې سر او د وجود نورې برخې د ترهګرۍ ضد محکمې یا سی ټی ډي په خپله قبضه کې اخیستلې دي او د ځانمرګې برید کوونکې د پیژنګلو او د مردان سیټي تانې ته د هغه د رارسېدو په اړه یې پلټنې پیل کړی دی. په پیښه کې جوبل شوی دوه پولیس والا او پنځه ولسی وګړي د پیښې سمدستي رستو د مردان میډیکل کمپلیکس او ډیسټریکټ هډکوارټر اسپیټال مردان ته رسول شوی دی او د یادو اسپیټالونو ډاکټران وایي د وواړه زخمیانو روغتیایي حالت د خطرې نه بهر دی. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پاوکم یو لس بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخی په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین وایي پاکستان وروستیو حالاتو ته په کتلو سره ډیر هیله من نه دی چې د افغان طالبانو سره به دمګړې ته د سولې خبرې ممکن وي. نوموړی وایي که حزب اسلامي یا کومه بله وسله واله ډله د سولې په پروسه کې شاملېږي نو دوی د دې خبرې ملاتړ کوي. زموږ همکار رابع اکرم خان چې د خبریالانو د یو پلاوي سره د افغانستان په دوره ده په کابل کې د ښاغلي ابرار حسین سره خبرې کړې دي.
اوس چې دی دا د سولې عمل ودرېدلی دی د خبرو اترو دپاره نو تاسو مخکې دی نه څه هیلې لرئ؟
پاکستان خو همیشه دا کوشش هم وي او دا خواهش هم وي چې افغانستان کې امن دپاره چې څه زموږ وس رسي څه مونږ کولی شو چې هغه مونږ خام خا وکړو. خو څنګه چې ما وویل چې ډېر ایلیمنټس داسې دي ریجنل هم دي انټرنیشنل هم دي او خود افغانستان کې دننه هم دي چې دلته صلح او امنیت هغوی ته فایده نه ورکوي نو هغوی د دې خلاف کوششونه جاری ساتي. اوس هم اگر چې اوس ریسنٹلی چې کوم واقعات شوی دي هغه نه پس فوری دا امکان زنه ګورم چې فوری به دا امن عمل دوباره شروع شي. خو پاکستان بیا به هم خپل کوشش جاری ساتي او ځکه چې پاکستان د پاره بل څه لار شته نه. پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو فائدہ هم پدې کې ده چې دا امن عمل بیا جاری شي او افغانستان کې صلح او امنیت راشي.
څه خیال لري چې کم د دواړو ملکونو ترمنځ مشکلات دي یا د اعتماد فقدان دي نو دا دواړو ملکونو تعلقات څنګه ښه کېدای شي؟
د دې لپاره ډېر سی بی ایمز داسې دي چې هغه دواړو ملکونو ته پکار دي چې یو بل ته نږدې شي. ټولو نه مخکې خدا دی چې یو بل خلاف چې بدګماني دی یا یو بل خلاف کسر شکوک و شبهات دي نو هغه لپاره میډیا استعمالول نه دي پکار. بجائے دینا چاہے دواڑو حیوادونوں کے چکم دولتوں نے دی اگوی پبلک سٹیٹمنٹس جاری کی او بل خلاف یا کا معمولی شکم وی نو بل باندے تورو لگی نو ترسو پورے چے ثبوت نہیں او یو بل سرا شیئر کو لینے شی نو کم از کم داندے پکار چے دا یو ملک پبلک دا بل ملک پبلک خلاف شی.
مولا رسول ڈیلی چے دا اغی دا وائی چے منگ با دا کم مذاکرات تی دا امن دا پارا اغی کی گڑون کول دا پار تیاریو نو سنگ گورے تاسو دیتا؟
جی زمون پا لحاظ خدا یو انٹرا افغان ڈائیلاگ دے یعنی افغان دولت چه دے نو آغا افغان ملیٹنٹ سرا مذاکرات کئی خبر طریقے پاکستان او فیسیلیٹیٹر دے چھ کم حد پورے مونگ سا فیسیلیٹیٹ کو لیشو نو مونگ بو کو کم زے کے چھ زمون فیسیلیٹیشن نا بغیر ہم کار کی گی افغان دولت کو لغاڑی نو دا پاغوی باندے دے سنگ دوی حزب اسلامی سر ہم خبر طرح کئی نو کبل سا ملیٹنٹس گروپ تے آغا سر ہم کئی نو دا انٹرا افغان ڈائیلاگ دے اور دا پاکستان پدے کے دے نا علاوہ سا رول نشتا چھ ترسو پورے ترسو کم حد پورے سہولت کاری کار مونگ کو لیشو غم گو
تو په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین هلته په پا پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال بیا د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنۍ اړیکو له صلاحکار سرتاج عزیز سره کتلی دي. دا لا غیر وروسته چې تیره اونۍ د پاکستان بلوچستان ایالت کې د افغان طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور وژل شو د دواړو لورو ترمنځ لومړنۍ لیدنه وه. په اړه نور جزئیات اجمل آن وړاندې کوي.
له هغې را وروسته چې د می د میاشتې په 21مه نیټه د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د طالبانو پر مشر ملا اختر محمد منصور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې برید د پاکستان انتقادونه راپورته کړل، دا لومړی ځل دی چې د افغانستان او پاکستان دوه لوړ پوړي ډیپلوماټان خپلو کې خبرې کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ازادۍ رډیو ته وویل هغه پیښې چې په تېره اونۍ کې رامنځته شوي د افغانستان لپاره مهمې مسلې دي او د پاکستان د صدراعظم د بهرنیو اړیکو له صلاحکار سرتاج عزیز سره خبرې په همدې مسلو راڅرخې دي. په تیره اونۍ کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې تر ټولو ډیر اغیز لرونکي مسله د پاکستان په خاوره کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدل و. خو دا چې د دې پیښې په کوم اړخونو دواړو لورو خبرې کړي ښاغلي زاخلوالي په اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. او خو پاکستانی رسنۍ د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو په وینا وایي سرتاج عزیز له افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال سره په کتنه کې د طالبانو پر مشر د پاکستان په خاوره کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ټینګار کړی چې د دواړو هیوادونو خاورې باید د یو بل خلاف ونه کارول شي. پاکستانی ورسپانو د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو په وینا ویلي دي له افغان سفیر زاخلوال سره په کتنه کې سرتاج عزیز د بی پیلوټ الوتکې د دې برید په اړه چې ملا منصوري وواژه د پاکستان اعتراضونه څرګند کړل. پر دې سربیره ویل کېږي چې دواړو لورو د سرحدي امنیت د افغانستان د سولې پر راتلونکو او نورو دوه اړخیزو مسلو هم خبرې کړي. پاکستان د یکشنبه په ورځ وویل چې د ډي ان ای له معایناتو هم تایید شوی چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په هغه برید کې چې د بلوچستان ایالت په نوشکي سیمه کې وکړ د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وشل شوی. پاکستانی چارواکو د بی پیلوټ الوتکې دا برید د پاکستان پر ملي حاکمیت تیری بللی او واشنگټن ته یې په دې اړه اعتراض وړاندې کړی. بلخوا پرون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر په یوه خبري غونډه کې یو بیا ټینګار وکړ چې پاکستان باید د ترهګرو په ځانګړې توګه د طالبانو د مشرانو پر ضد زپون کې اقدامات وکړي.
دا مشال ریډیو دا.
پنجاب د پاکستان آباد صوبه ده، خو د دې صوبې په جنوبي برخه کې پاکستانی طالبان هم آباد دي. دوی له دغه ځایه قبایلي سیمو ته روزل شوي وسلوال استوي. د کړکیچ نړیوالې ډلې یا انټرنیشنل کرایسیس ګروپ هم په خپل یو وروستي راپور کې ویلي چې جنوبي پنجاب د طالبانو مهم ګډ دی او روزنیز مرکزونه لري. دفاعي کارپوهان وایي د پاکستان حکومت او پوځ دغلته ځکه عملیات نه کوي چې دغه وسلوال رام دي او د حکومت یا پوځ خلاف وسله نه پورته کوي. د مشال همکار مجید بابر پرې راپور لري.
د کړکیچ نړیوالې ادارې یا انټرنیشنل کرایسیس ګروپ خپل یو تازه راپور کې دعوه کړې ده چې په پاکستان کې د جهادي ډلو تر ټولو مهم مرکز د پنجاب صوبې جنوبي سیمې دي. په راپور کې راغلي چې په دغو سیمو کې د روزنیز کیمپونو، مدرسو او د بیلابیلو مسلکونو د جماعتونو یو لوی جال خور دی چې په اصل کې د جهادي ډلو لپاره د مرکزي سرچینې کار ورکوي. په بهاولپور کې کارکوونکي خبریال الیاس رزان هم وپوښتل چې په دغه راپور کې کومه دعوه شوې په ځمکه باندې د دې حقیقت څه دی. نو رضا وایي چې د راجنپور، بهاولپور، ملتان او نورو سیمو په کوه سلیمان غریزو سلسلو کې دغه وسلوالې ډلې میشتې دي او دغه سیمو کې روزنیز کیمپونه هم دي.
وہاں پر ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کو وہاں پر په دغو کیمپونو کې نو برتی شوو وسلوالو ته د مختلفو وسلو استعمالولو او د بارودی موادو د چلولو نه علاوه نور تربیت هم ورکول کیږي. خو دغه وسلې بارودی مواد یا نور د ترهې خورولو سیزونه دغه سیمو کې جوړیږي نه، بلکې دغه سیمو کې یوازې تربیت ورکول کیږي. د دې نه علاوه دغه سیمې د هغو لویو سوداګرو او مالدارو خلکو ساتلو لپاره هم کارول کیږي چې وسلوال یې وتښتوي. غرض دا چې یو مکمل نتورک دی. د مذهبي مدرسو یو لوی جال هم دغه سیمو کې خور دی او په مختلفو وختونو کې ځینې پاکستانی استخباراتي ادارو دغه سیمو کې عملیات هم کړی دي.
په اسلام آباد کې خبریال طاهر خان نمو پختل چې جنوبی پنجاب ولې د وسلوالو ډلو مرکز جوړ شو. نو طاهر خان بیا تکړه
جنګي کوته وای چې صفای صحابه دا غوښنه وړاندې دي، بیا جیش محمد دی، نو دا ټول کو تاسو ګورئ د دې دنیا هم په هغه سیمه کې خپل چې دی ظاهر ده چې د دې خاص یو مطلب فکر کوته په اسانه باندې وایو، نو چې کوم هغه د ګوندی مسلک دی دغه د دې مرکزونه پاتې شوی دي. ځینې ډلې پکې دا چنتا ساتي چې ځکه د طالبانو کې دن نه بیا پنجابي طالبانو ذکر وکړي، نو د هغې مشران نسمت الله ماویه هم د جنوبي پنجاب دی فکر نواز شریف طالبانو ته پاکستاني طالبانو ته هغه وخت کې د خبرو بلنه ورکړلې وه. د ټول وړاندې بیا
په ملتان کې میشته د امنیتی چارو پوها او لیکونکې عائشه صدیقه نم وپوښتل چې د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ د دې تازه راپور نه علاوه ځایي ولس هم د دې نه خبر دي چې د پنجاب صوبې جنوبي سیمو کې ګڼ شمېر جهادي ډلې میشته دي. نو بیا د پاکستان حکومت او پوځ دغو سیمو کې عملیات ولې نه کوي؟ نو عائشه صدیقه وایي
جنوبی پنجاب میں آپریشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں. خیبر پختونخوا
پاکستان ریاست تا جنوبی پنجاب کی د پوزی عملیات اور ضرورت نشتا. خیبر پختونخوا قبائلی سیمو کی زکا ضرورت پیخ شو چونکہ زنی وسلہ والی ڈلے د ریاستی ادارو د واک نوبتی وی او جگڑے پیل کڑا. خو سم چھ د ریاست سرا تڑلی کمی طرح گری ڈلی دی اگیم اغ سے د معمول مطابق د سیمو کی ناس دی، نو دغی خلاف د عملیات خو ضرورت نشتا. حقوی نیول او یا بے کار کول د ریاست مرست سرا اڑا لری اور ریاست تا معلومه ده چې په جنوبی پنجاب کې کوم وسلوال په کوم ځای کې میشته. خو زما په اند د غوسیمو کې د عملیاتو نه د ریاستی تګلارو د بدلون ضرورت ده.
عائشہ صدیقی زیاته کړه چې جنوبی پنجاب کې دا مهال د کورونو وسلوالو ډلو ترڅنګ د نړیوالو ډلو مرکزونه هم شته چې پکې القاعده وسلواله ډله تر ټولو مهمه ده.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
سٹارز اینڈ سٹرائپس ورسپانا لکی کسہم دا ملا منصور دا وجل کی دونا پاس پا افغانستان کی دا سولی حسی پکخ کاری خولس مشر غنی طالبانو تویلی دوی خف فرصت لری چی خپلی وصلی کیک دی او دا جنگ سر مخخ وکڑی گینی نو حماسی با وجل شی لک دوی مشر چی پنخ کرد شو. دا دی مقالی نوری برخی دا نسی اجمل ناورو
د امریکا سٹارز اینڈ سٹرائپس روزپانه لیکي د افغانستان حکومت د طالبانو نوی مشرتا د انتخاب لپاره دوه لارې ورکړي دي چې یا خو د سوله وکړي او یا د ملا اختر منصور په سر وژنې ته غاړه کیږدي. د افغان طالبانو په خانی مشر ملا اختر منصور د مه په یوشتما په بلوچستان کې په ډرون برید کې وژل شو. د طالبانو د یو پخانی مشر ملا عمر د مړینې خبر وروسته په دغه ډله کې اختلافات پیدا شوي وو. مقاله لیکي طالبان دا مهال د دې درسونو ختمولو لپاره هڅې کوي. د ملا اختر منصور د وژنې وروسته طالبانو په سمدستي توګه هبت الله اخونزاده وټاکو چې دا شند طالبانو ترمنځ د هغو اختلافاتو پیدا کېدو مخه ونیول شي چې د ملا عمر د مړینې وروسته په دغه ډله کې پیدا شوي وو. روسپانه لیکي په دې وروستیو کې د طالبانو شورا په یو بیان کې ویلي دي چې هبت الله اخونزاده به ټول طالبان یو ځای کړي او په تیرو کلونو کې شوې تېروتنې به سمې کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی د تیر زیارت پر ورځ یو خبرداری ورکړی و چې طالبانو سره د تشدد ختمولو وسلې کېښودو او د عامو خلکو په څیر د نوي ژوند شروع کولو لپاره یوه بله موقعه ده. نوموړي زیاته کړه چې طالبان دې یا د موقعه وکاروي او یا به دوی د خپلې پخوانۍ مشرتابه په څیر له حالاتو سره مخ شي. مقاله لیکي مل اختر منصور د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا په امن مذاکراتو کې د برخې غستو پر ځای جګړې ته لاس ور ورکړ. د اپریل په 19 په کابل کې له خونړیو پیښو سره د طالبانو او د حقانی شبکې د تړاو وروسته ولسمشر اشرف غنی خپل دریس بدل کړ او په پاکستان یې تور پورې کړ چې هغه هیواد په افغانستان کې طالبان د جګړې لپاره کاروي، خو پاکستان بیا داسې تورونه ردوي. مقاله لیکي کېدای شي چې د هبت الله د دوو مرستیالانو سراج الدین حقانی او ملا یعقوب ترمنځ د زیات واک ترلاسه کولو په نتیجه کې د بیلولو ایلولو ستراتیجي اغېزمنه ثابته شي. روزپاڼه لیکي د طالبانو یو کمانډان د نوم نه ښودلو په شرط ویلي وو د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی او د ملا عمر زوی ملا یعقوب د وړاندې نه افغانستان په دوو برخو کې تقسیم کړی دی او دواړه خواوې په خپلو برخو کنټرول غواړي. روزپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکا او نیټو ماموریت ویاند بریګیډیر جنرل چارلز کلیولینډ ویلي دي چې امریکایي پوځ په افغانستان کې پراتلونکي لږه موده کې په جګړو کې د کوم مهم بدلون امکانات نه ویني.
امریکا له پاکستان غواړي چې د طالبانو د مشرانو د ځپلو لپاره اقدامات وکړي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فضل الله چې ویل کېږي په افغانستان کې دی د په نښه کولو لپاره تر اوسه څه کړي دي. اسلام آباد وروسته له هغې چې د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بی پایلټ الوتکې په حمله کې ووژل شو، پر واشنگتن د دې حمله په خاطر انتقاد وکړ او هغه پر ملي حاکمیت تیر وباله. نور تفصیل د نوریاس نورینا.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک تونر د تیرې جمعې په ورځ په واشنگتن کې په یو خبري کانفرنس کې دا پوښتنه چې امریکا د فضل الله د نیولو لپاره تر اوسه څه کړي بې ځوابه پرېښوده. دا واضح ده چې موږ له افغانانو سره په افغانستان کې له نږدې همکاري مخته وړو او هغه به دوام وکړي، خو له پاکستان هم غواړو چې د ترورستانو په تیره بیا د طالبانو د مشرانو د ځپلو لپاره اقدام وکړي. پاکستاني چارواکي وایي چې د پاکستاني طالبانو د تحریک مشر ملا فضل الله افغانستان ته تښتېدلی او له هغه مهال رئیس په کونړ ولایت کې چیرې پټ دی. د پاکستان دفاع وزیر ورته تور بیا ولګاوه چې پاکستاني طالبان په افغانستان کې پټن ځایونه لري خو نړیوالې پر ضد اقدام نه کوي. یوې پاکستانی ورځپاڼې تېره ورځ د خواجه آصف له قوله وویل چې وایي د پاکستاني طالبانو تحریک په افغانستان کې مرکزونه لري او د امریکا په ګډون هیڅ نړیوال قدرت د هغو پر ضد اقداماتو ته لیوال نه دي. خو د افغانستان جمهوری ریاست د خواجه آصف دغه ادعا رد کړه. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل د ترورستانو په اړه د افغانستان د حکومت دریز واضح دی او هغه دا چې ترورست ښه او بد نه لري او دا هیواد په هیڅ عنوان د ترورستانو ملاتړ نه کوي.
او اوس د نغمه پواز کې دغه سندره وره. نغمه وه چې سندره یې درته وړاندې کول اوریدونکو د سټوډیو د ګړی ستن ښایي چې دا مهال په پېښور کې ټیک 9:30 بجې دي. راځئ چې د خبرونو لنډیز واورو. د مردان پولیس وایي د یو ځانمرګي برید ګر په نخښه کولو سره په دغه ښار کې د یو ممکنه لویې پیښې مخنیوی کړی دی. دوی وایي پر سایکل سپور ځانمرګي بریدګر په ښار کې د چاودنې او د پولیسو د مشرانو د نخښه کولو هوډ درلود، خو پولیس پرې پوه شول او ډزې پرې وکړې. په دغه خوډپ کې اووه کسان ژوبل شوي او بریدګر وژل شوی دی. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د دې باوجود چې هیواد یې د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي، خو وروستیو تحولاتو ته په کتو سره دوی باوري نه دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ به د سولې خبرې زر پیل شي. د افغانستان د هلمند والی حیات الله حیات وایي لشکرګاه ته په نږدې سیمو کې د مخالفو وسلوالو بریدونه په شا تمبول شوي او اوس دغلته جګړه پای ته رسیدلې. تر دې وړاندې د هلمند د ولایتي شورا رئیس ویلي و که اضافي ځواکونه هلمند ته ونه رسیږي لشکرګاه به د وسلوالو لاسته وغورځي. د شام د بشري حقونو د څارنې اداره وایي نن په ادلیب ښار کې چې واکې د یاغیانو په لاس کې دی، په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. د بحرین یوې محکمې د هغو 15 شیعه مذهبو کسانو د عمري بند سزا برقراره ساتلې چې ایران ته د جاسوسۍ کولو په تور تورن پیژندل شوی دي. سعودي عربستان ایران په عراق کې د فتنو پر راپارولو تورن کړی او ترې غوښتنه یې کړې ده چې د دوی په گاونډ کې د مداخلو کولو له ډډه وکړي. د ترکیې یو لوړ پوړی چارواکي وایي د انکاري او مسکو ترمنځ ناندری نه حل کېدونکې نه دي. وړاندوینه یې وکړه چې په لنډ وخت کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې بحال شي. اوریدونکو د خبرونې په دې نیمایي کې هم مهم راپورونه راسره دي. دوه سندرې هم درته خبرولی شو او مطبوعاتو ته به هم کتنه کوو. ورځو اسلام آباد ته زموږ د همکار احمد الله نورو چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کوم موضوعاتو ادارې خبرې کړي.
اکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې په 28 مئی په بلوچستان کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور سره وجلې شوی د ټیکسي ډرایور ورور د ډرون حملې مقدمه د امریکا چارواکو پر ضد په نوشکی تاڼه کې درج کړې ده او غوښتنه یې کړې ده چې ورته د انصاف ورکړی شي. ورځپاڼه لیکي چې ملا اختر منصور په ډرون حمله کې د وجنې وروستو د مختلفو حلقو لخوا ډېر سوالونه مخې ته راغلي دي چې پکې دا هم ویلې شوي دي چې ظاهریږي چې د افغان طالبانو یو لوی شمېر په پاکستان کې موجود دی، کوم چې د شوړ خبره ده او پاکستان له دې نوټس اخستل پکار دي. ورسپانه لیکي چې دا پښتنه په خپل ځای، خو دا هم حقیقت دی چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې بوخت دی او اپریشن ضرب عزب وروستو یو شمیر وسلوال د ملک په مختلفو برخو کې پټ دي او د دوی پیژنګلو څه آسان کار نه دی. خو د دې باوجود د پاکستان استخباراتي او قانون نافذونکو ادارو خپل کوششونه جاري ساتلي دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ترهګرۍ پر ضد جنگ په یو څو ورځو کې نشي ګټل کېدی. دا یو اوږد او مشکله مرحله ده او د مینا د ترهګری خاتمه لپاره په افغانستان کې امن پر ځای کول ضروری دی. مشرق ورسپان هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپان لیکي چې ډرون حملې د پاکستان د سلامتیا او خپلواکۍ پر ضد دي، خو دا هم رښتیا ده چې دا حملې په غیر د مفاهمت او مرسته نه ممکنه نه دي. ورسپان لیکي چې په نوشکی کې په ډرون حمله او سرحدي خلاف ورزي د پاکستان حکومت او فوزي مشورولۍ لخوا احتجاج خو وکړی شو، خو د یو بې ګناه پاکستانی وګړي په وجنې خاموشي اختیار کړې ده. ورسپان لیکي چې امریکا هم د یو بی ګنا ټیکسی ډرایور په وجنه د هیڅ قسمه افسوس سرګندونه و نکړه، نو پاکستان له پکار دی چې د ټیکسی ډرایور د وجنې معاملې امریکا په وړاندې راپور تکړي او د مقدمه قانوني اړخونو جایزه اخستو وروسته د زپلې شوی کورنۍ ته انصاف ورکړي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې وفاقي حکومت روجي میاش کې اولسته په ارزان نرخونو د ضرورت شیان ورکولو لپاره د ملک ټولو یوټیلیټي سټورونو لپاره د پاوکم 2 ارب روپو د پیکیج اعلان کړی دی. ورسپانه لیکي چې د حکومت د ګام نه با ترسه د ولس ته ګټه ورسي، خو په ټول ملک کې 5,500 پورې یوټیلیټی سټورونه دي، نو صرف یوې محدودې طبقې ته به د دې پیکیج نه فائده رسي. ورسپاڼه لیکي چې په ملک کې د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې 50% پورې کمی شوې ده، نو حکومت له پکار دي چې نه صرف د کمی ګټه د ولس ته ورسوي، بلکې د ملک په ټولو بازارونو کې د ګرانی هم کنټرول کړي چې ولس په ارزانه نرخ د ضرورت شیان ترلاسه کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوالې رسنۍ د بشري حقونو د سر نړیواله اداره یا هیومن رایټس واچ خپل یو رپورټ کې وایي په دې وروستیو کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوه اړخیزه خبرو اترو کې په کومو نقاطو اتفاق شو، که هغه عملي شي نو په پاکستان کې به د افغان کډوالو مشکلات ډېر کم شي. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي چې ایران ته د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا منصور سفر یو شمیر پوښتنې راپورته کړي، ځکه چې ایران او طالبان د غربي نړۍ په اړه یو شان اندېښنې لري. د دې دواړو مقالو مهمې برخې د منور شاناورو.
د انساني حقوقو د سار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ په دې رپورت کې راغلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوړخیزه خبرو په 15 پړاو کې دواړه هیوادونه په یو شمېر نکاتو سلا شوې دي، او که دغه عملي شي نو په پاکستان کې مېشت افغان کډوال به د وستل کېدلو د اندېښنو نه خلاص شي. د دې رپورت تر مخه افغانستان او پاکستان په یاد غونډه کې په دې متفق شوي چې کډوال به په زور له پاکستانه نه ایستل کیږي. دا راز په دغه مقاده وړاندیز هم شوی چې د افغان کډوالو د استوګنې د ثبوت کارډ یا پی او آر دې هم تر 2000 کال پورې وغځول شي. خو دا رپورت زیاتوي چې د 2014 کال په دسمبر کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پس په پاکستان کې د افغان کډوالو مشکلات سیوا شوې دي. په یاد پېښه کې د 132 ماشومانو په شمول 145 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور جوبل شوي وو. نو په موجوده حالاتو کې به د دوه اړخیزه غونډې نکات عملي کول د پاکستان لپاره یو چیلنج وي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي ممکنه ده چې ایران ته د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر منصور سفر خاص مقصد نه لري، خو که غربي نړۍ او په خاص توګه د امریکا سره معاملاتو ته پام وشي نو دې لړکې طالبان او ایران یو شان دریز لري، او ممکنه ده چې د ملا منصور د ایران سفر په دې تناظر کې شوی وي. مجله د دفاعي چارو د سیډونکی تامس جوسیلین په حواله لیکي چې په ډاګه شوی ځنې امریکایي اسناد سرګندوي چې په 2000 کال کې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د هغه وخت د هرات گورنر خیرالله خیرخوا ته ذمواري سپارلې وه چې د ایران سره تعلقاتو ته د وده ورکولو لپاره دې کار وکړي.
د هلمند والی حیات الله حیاتوی لشکرګاه ته نږدې سیمو کې د مخالفو وسلوالو بریدونه په شاته مول شوي، اوس دغلته جګړه پای ته رسېدلې ده. ښاغلی حیات پرون ماښام مشال لډیو ته وویل چې هلمند ته ځانګړي ځواکونه ورسېدلي او دا مهال په هغو سیمو کې چې وسلوالو برید کړی او په تصفیوي عملیاتو بوختي سو دغلته ممکن پټ شوي وسلوالو باسي. تر دې مخکې د هلمند ولایتي شورا رئیس رسنیو ته ویلي که اضافي ځواکونه وروانستول شي ممکن لشکرګاه سقوط وکړي. اجمل ان د هلمند له والي حیات الله حیات سره خبرې کړي.
من په دا وروستیو کې تقریبا 3 اونۍ را په دې خوا د مارجې په ولسوالۍ کې د دښمن په مقابل کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د دغو عملیاتو په ترڅ کې دښمن درانه تلفات ولیدل. تقریبا 8 مشهور قمندانان او په سلګونو نور کسان د دوی هم وژل شو او هم زخمیان شو. دښمن د دې لپاره چې مخامخ په جبهه کې د منډې امنیت او د مقابلې توان نه لري، یو ځای او بل ځای کې دوه غلچکي بریتونه شروع کړي دي. مثلا تر هغه تیرو دوه ورځو کې دوه د لشکرګاه او د کندهار په عمومي سړک باندې تشپاسو یو سړک ورته وایي، په دې باندې یو څو ځای دوه بریدونه کړي وو. همدارنګه د مادلي په ولسوالۍ کې د شاول په سیمه کې دوه برید وکړه، او د نهر فراد ولسوالۍ په یوه بله سیمه کې چې مالګیر ورته وایي هلته دوه برید وکړه. په دې ځای کې دښمن درانده تلفات لیدلي دي، ولې په دې کې شک نشته چې یو څه د منګ هم سربازان شهیدان شوي او څه کاپیان شوي دي. څومره چې د لشکرګاه د سقوط او یا د دې هلمند د سقوط موضوع یادېږي، لخکرګا او هلمند به په ژوند کې سقوط ونه کړي، موږ پوره کافي امنیتي ځواکونه لرو.
ښاغلی حیات، ویل کېږي چې له تېرو دوو ورځو راهیسې وسلوالو د لشکرګا ښار ته په نږدې سیمو کې بریدونه پیل کړي دي. دا راته ووایي چې اوس دغلته جګړې په کوم وضعیت کې دي؟
لشکرګا ته نږدې تقریبا د 10 یا 15 کیلومتر په شاوخوا کې په بعضې ځایو کې دښمن حمله کړې وه. د هغه حملې ته غاښ ماتوونکی ځواب ویل شوی ده. هغه تهدیدات اوس له منځه لاړ دي او دا جبهي جنگ نه ده. دښمن راغلی او جنګ یې وکړ، تلفات یې ولیدل او د ساحې نه بېرته وښکل شو. یعنی هېڅ د دې تشویش نشته ده. د دور جبهي جنگ د لشکرګاه نږدې شاوخوا د موږ سره وتي او یا د لشکرګاه خواینه خاصه د سقوط باعث شي.
د ولایتي شورا رئیس د اضافي ځواکونو غوښتنه کړې وه. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ آیا په هلمند کې اړتیا وینئ چې له مرکز او نورو سیمو نه اضافي ځواکونه درشي او که نه فکر کوئ چې دغلته شته ځواکونه په وضعیت حاکمېدلی شي؟
من په لومړي قدم کې کافي ځواکونه لرو، ولې په دې کې شک نشته ده. د من په مارجا کې اکثریت د ملي دفاعي ځواکونه هلته په عملیاتو باندې بوخت و. من خپل په دې سیمه کې د ولسمشر نه غوښتي وو چې د نږدې ولایتونه که وکولی شو باید ځانګړي ځواکونه را ورسېږي، قوماندو او نور، تر څو موږ سره موقت د یوې ورځې یا څو ساعتو دپاره مرسته وکړي. نه دایمي، ځکه موږ پوره امنیتي ځواکونه دلته لرو. هماغه و چې نن د موږ ځانګړي ځواکونه را رسېدلي دي او په هغه سیمو کې چې کوچنی کوچنی تهدید موجود ده، هغې ته به انشاءالله د دښمن
د تلفاتو په اړه څه معلومات لرئ؟ خصوصا دغه د لشکرګاه شاوخوا چې جګړې شوې دي، دا دوه ورځې په اړه رپورټونه ورکول کېږي او په رپورټونو کې بېلابېلې شمېرې راځي. د تاسو معلومات څه دي د تلفاتو په اړه، هم مقابل لوري ته هم تاسو ته؟
هغه ابتدایي معلومات چې موږ ترلاسه کړی ده، تر اوسه پورې د 500 نه زیات دښمن وژل شوی او د 70 نه زیات زخمي ده. په دې کې شک نشته چې موږ ملي امنیتي ځواکونو ته هم تلفات اوږدي چې مجموعه د 30 شاوخوا شهیدان او زخمیان لرو. ولې د دښمن د تلفاتو دقیق شمیره به وروسته د هغې نه معلومیږي چې موږ هغه سیمو کې زده اخلال وجود کړی و کاملا ترې تصفیه کړو. هغه معلومات چې فعلا موږ لرو په سیمه کې د دښمن د مړیو ډېر جسدونه راتلي دي، کېدای شي د دښمن د تلفاتو شمېر نور هم د دغې نه چې ما وویل لوړ شي.
د هلمند والی څرګندونې مو اوریدلې. د دارالامان تاریخي ماڼۍ د بیا رغونې چارې پرون د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا په رسمي ډول افتتاح شوې. افغان ولسمشر په دې موقعه ویل د ملي وحدت حکومت اراده لري چې تاریخي ځایونو په برخه کې شته ستونزې حل کړي. بل لور ته د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هیله څرګنده کړه چې دارالامان تاریخي ماڼۍ به په پخواني لرغونتوب او عظمت سره بیا رغول کېږي. د دارالامان ودانۍ چې د کابل لویدیځ کې پرته ده، د هیواد له لرغونو ځایونو څخه شمیرل کېږي چې په کورنیو جګړو کې ویجاړ اړه شوې ده. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
افغان ولسمشر د دارالامان ماڼۍ بیا رغول د افغانانو غوښتنه بولي او ټینګار کوي د ملي وحدت حکومت اراده لري چې د لرغونو ځایونو د بیا رغونې په برخه کې شته ستونزې حل کړي. محمد اشرف خنی د سرګندونې د دوشنبه په ورځ د دارالامان ماڼۍ د بیا رغونې د مراسمو په افتتاح کې وکړي او وی ویل د یوازې د دغه ماڼۍ د رغولو پروژه نه، بلکې د یوې سوداګریزي او دولتي ښاري خدمتونو د سیمې رامنځته کول دي.
امروز حکومت وحدت ملی افغانستان افتخار داره.
نن ورځ د ملي وحدت حکومت پیړی په بیړنیو اقداماتو سره یو اوږدمهاله، منځمهاله او لنډمهاله نظر یې رامنځته کړي. د دارالامان ماڼۍ بیا رغونه د افغانانو غوښتنه وه او د ملي وحدت حکومت ټینګه اراده لري چې د تاریخي دورو بیلابیلې ستونزې حل کړي.
د دارالامان لرغونې ودانۍ د بیا رغونې چارې د ښاري پراختیا عالي شورا، د حکومتي لوړپوړیو چارواکو او خصوصي سکتور په غونډه کې پیل شوې. ښاغلی غنی وویل د دغه شورا جوړول دا په ډاګه کوي چې حکومت کلک تصمیم لري چې بېلابېلې ښاري ستونزې حل کړي. د دارالامان ودانۍ چې د کابل ښار په لویدیځ کې پرته ده، د هیواد له لرغونو ځایونو څخه شمیرل کېږي چې په کورنیو جنګونو کې ویجاړه سوې ده. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت د معلوماتو په اساس چې د دارالامان لرغونې ماڼۍ د بیا رغونې چارې به په 5 پړاوونو کې له 4 تر 5 کلونو پورې بشپړې شي چې د دولت له ملي بودیجې به ورباندې 45 میلیونه امریکایي ډالر ولګول سي. دا ماڼۍ به دوه برخې ولري چې یوه برخه به یې سالونونه وي چې د لوړپوړیو، بهرنیو او کورنیو ځانګړیو میلمنو لپاره ځانګړې شوې، او دویمه برخه به یې موزیم وي چې لرغوني آثار به پکې ساتل کېږي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ماڼۍ د بیا رغونې د افتتاح په مراسمو کې وویل چې یاد ماڼۍ به په پخواني لرغونتوب او عظمت سره بیا رغول کېږي.
مردم ما شاهدی
زموږ هیله دا ده چې افغانان به د دې تاریخي ودانۍ د پخواني لرغونتوب شاهدان وي او زموږ خلک به یو ځل بیا د هیواد د تاریخي ودانیو آثارو ښارونو احساس وکړي.
له بل پلوه افغان چارواکي د لرغونو او تاریخي سیمو ښارونو او ودانیو د بیا رغونې په برخه کې د خصوصي سکتور مدني ټولنو او خلکو رول مهم بولي او له دوی غواړي چې په دې برخه کې له حکومت سره پوره مرسته وکړي.
او اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د شمع آشنا په آواز د سندره واوري. سو شمی آشنا ته وکنی والے نن د مئی یو دیرشمه نیټه دا او دا پنړی کې تماکو د نه استعمال د ورځې په توګه منځل کیږي. د دې ورځې د منځلو مخه دا وی چې خلک په دې پوکړل شي چې تماکو استعمال انسان د کوم ناروغیو سره مخ کوي. د پاکستان د مخدره موادو د استعمال پر ضد یو اداره وایي په دغه هیواد کې 15 په سلو کې خلک تماکو کاروي او هر کال 100,000 کسان یې له وجې مري. د زلان یوسفزی په راپور کې نور معلومات اوریدل شي.
د پاکستان چیسټ سوسایټي مرکزی صدر او د لیډی ریډنګ هسپتال د سینې د مرزونو پروفیسر ارشد جاوید وایي چې پاکستان کې پسلو کې شپږ دیرش سړي او 9 سیګرټ یا چیلمس کی او د یو اټکل تر مخه هیواد کې هر کال نږدې 1,00,000 کسان د تماکو د استعمال له وجې مري.
سیګرټ نوشي سره اهم چې کوم بیماری لګي هغه کې د پرپوس کینسر ده او برونکایټس ایمفایزیما او هاي بلډ پریشر او ہارٹ اٹیک نظر بیمار ہے دادی او دین علاوه مختلف نور آزاد چی دی لکه جبش و خوراک نالش و میدش و گرده و مسانه سرطان یعنی کینسر لگه دو خطره هم دی سگرټ دی وجه وی.
نوموړی وایي چې پاکستان کې د تماکو د کارولو د مخنیوي یا کمولو لپاره قانون موجود دی خو برابر عمل پرې نه کیږي. د لیډرډینګ هسپتال یو بل ډاکټر اسیسټنټ پروفیسر ضیا الله وایي چې پښتون اولس کې د سیګریټو په پرتله د نسوارو استعمال زیات دی او عام اولس فکر کوي چې نسوار ډیر زیانمن نه دي خو نسوار هم صحت ته ډیر زیان رسوي.
خولې کې د هغه نسوار لکه څومره غوي د خولې کینسر د شونډو د جبې د غاښونو دورې او بیا هغه لاړې مېده طرف ته ځي نو مطلب مېده په لاره باندې د دا خوراک نه لای چې یوسف کې صورت وای هغه او د بیا د مېده د دې کینسر په کې ډېر زیات دی.
د صحت د نړیوالې ادارې تر مخه په نړۍ کې هر کال 65 لاکه کسان د تماکو د کارولو له وجې له پیدا کېدونکو مرضونو مري چې په کې 65 لاکه هغه ناروغان هم شامل دي چې په خپل سیګریټ نسکي خو د نورو خلکو د سیګریټ له لوګي ناروغه کیږي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو د پاکستان د نهو رسنیو خبریالان د محل په کابل کې دی او دوی د افغانستان د بیلابیلو چارواکو سره ګوري تاسیساتو څخه لیدنه کوي. زمونږ خبریال رابع اکرم خان هم په دې ډله کې شامل ده. له کابل زمونږ همکار اجمل تورمان د دو خبریالانو په سرګرمیو باندې رپورټ راستولی دی.
د کولکسس مسی له خوا د افغانستان پاکستان د رسنیو د خبريالانو د راشدرشي پروګرام مسول اسد الله داوودی د یک شنبه پورز ازادۍ رادیو ته وویل چې دغه پروګرام هدفونه د اړیکو پیاوړتیا او د همدې اړیکو پر بنسټ په بیلابیلو برخو کې د کره معلوماتو ترلاسه کول دي.
دغه پروګرام دوهم د موخې دي چې یو لومړی موخې دا ده چې د افغانستان او پاکستان د رسنیو ترمنځ بنسټیزې او دوامدار اړیکې رامنځته شي. دویمه موخې دا ده چې دواړه وادون ترمنځ کم د اطلاعاتو ته د لاسرسی کم ستونزه ده کره معلومات او اطلاعات ترلاسه کړو د هغې پر بنسټ باندې خلکو ته راپورونه او معلومات وړاندې کړو.
د ښاغلي داوودی په وینا د افغانستان پاکستان د رسنیو د خبریالانو په دریم پړاو دغه پروګرام کې چې 8 ورځې به دوام وکړي د افغانستان د توریزم یا سیاحت او ورزش په برخه کې به راغلیو خبریالانو ته معلومات ورکړل شي. د دغه پروګرام له لارې کابل ته راغلي خبریالان د ګډو ستونزو د هواري او خلکو ته یې د رسولو لپاره ورته پروګرامونه ډیر اړین ګڼي. کابل ته پراغلو خبریالانو کې د پښتونخوا رادیو خبریال سنا اجاز ازادۍ رادیو ته وویل
مونږ یو شانتي کلتور لرو، مونږ یو شان جبل لرو، مونږ یو شانتي کړه وړو وړو او هغه کې زمونږ باندې که تکلیف کدل ترازی کا ال ترازی زمونږ یو شان درد یو شان تکلیف وي. کله کله ډیر ضروری شي چې مونږ یو بل درد محسوسولو لپاره یو بل سره تګ را تګ وي او په دې طریقه مونږ د یو بل د تکلیفونو اندازه لګولی شو او هغه چې کم زمونږ مثبتې خبرې دي هغه مخ په وړاندې بوتلی شو او خلکو ستره تای رسولی شو.
د یادونه د شاوخوا 2 میاشتې مخکې د افغان خبریالانو یوې ډلې هم د یاد پروګرام له لارې په ورته موضوعاتو د پاکستان لاهور ښار ته سفر کړی و.
کالو خان د پښتنو د یو تل سردار نوم دی. د اکبر بادشاه په زمانه کې د پښتنو مشري کړې او د بادشاه پوځونو ته یې هیڅ کله دا موقع ور نه کړ چې پر پښتنو د حکومت وکړي. ځینې تاریخ پوهان دا هم وایي چې د اکبر بادشاه د دربار خاص صلاحکار بیربل هم د کالو خان په توره وژل شو، خو اوس د پښتونخوا په نصابي کتابونو کې کالو خان د یو شوکمار په نوم یاد شوی دی. زموږ همکار زلان یوسفزی په کالو خان دغه راپور جوړ کړی.
د سوابه کالوډیر کلی فیض الزمان چې دا وخت د کالو خان په ژوند او شخصیت باندې د کتاب لیکلو لپاره تحقیق کوي وایي کالو خان د مغل اکبر بادشاہ په دور کې د یوسفزو سردار وو. نوموړی وایي چې مغل غوښتل چې د یوسفزو په خوره هم حکومت وکړي خو یوسفزو تر پیړو پورې مغل په خپل خوره حکومت ته پرې نه خودل او د اکبر بادشاہ په دور کې کالو خان د مغلو پر ضد تر ټولو ستر مبارز وو. د خان گجو خان د وفات وروسته ملک مصری خان سلارزه او د هغه وروسته ملک کالو خان د یوسفزو مشري کوله او بیا د کالو خان وروسته د مشرې پیټي د ملک باکو خان په غاړه وو. د سوابه کالو خان کلی یو مشر او د سیمې په تاریخ نظر ساتونکي ایډوکیټ اشفاق خان وایي
د کالو خان دلته ولاد نه پاتې شوه، د پخپل دلته پاتې شوه، د دې نه پس د کالا ته تل نو کالا کې د نوم د در په دوامانه بیا د کالو ډن ته تل کالو ډن کې هل تر د اومد د په نوم باندې کالو ډن دی. مختلف درې سلور ځای په سوابه کې د ستې کړي د په کالو خان کې وته خلک کالو خان وی دی ځای ته د د په وجه په کالو ډن کې خلک غیزه ته کالو ډن وی په تلاندې کې بره او مېره دا بیا کالا در ورته وین اومد د په نوم باندې دا او بیا یو بل ځای چې اغم مطلب دا د پنوم د پسوابه کې کم اس کم د پنوم باندې سلور کلی دي.
د سوابه یو سپینګری قاضی سید الحق چې د پښتنو په تاریخ یې جوړ نظر دی وایي چې کالو خان هغه پښتون مشر دی چې په تاریخ یې ټول پښتانه ویاړي او داسې پښتنو مشرانو ته د ټوکو نسبت کول د ټول پښتون قام سپکاوی دی.
چې هغه د مغولو خلاف او خاص کر د اکبر بادشاه خلاف ډیر جنگونو کې ساغسته ده چې کلا بیربل او افضل دا هغه نورتن چې کوم غای چې دی نو د نیستو نابود کړي دي او دا ډیر لوی ننګیالی او بادر انسان و خدا داسې سړی نه و دا ډیر نر جرنیل و چې د مغولو باندې بچ دی نو لرزه تاری وه په دلی کې چې دنه به خبر شو چې هغه را روان دی یا د اباسین نه راپورې وته لکه څنګه چې خانګجو ګجو خان بابا دغه شان دا یو سردار و لکه شیخ ملی چې یا ملک احمد بابا چې
د خیبر پختونخوا د نهم جمعات د انګریزي د کتاب په دریسل وختمه صفحه د مغل اکبر بادشاه په صفت کې لیکل شوی مضمون کې د کالو خان په اړه په سرکاري نصاب کې د نامناسبه الفاظو استعمال د پختون اولس او په خاصه توګه د ځوان کل غوساره پارولې ده او په ټولنیزو رسنو یې د خیبر پختونخوا په حکومت سخت نیوکې کړې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پاوکم یو لس بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخی په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو.
او د خبرونې په دې برخه کې درته ټپې وړاندې کوم.
جانا